ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وخت مو خیر خدای دې وکړي تاسو هم روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا هم په دې ونه کې ځوان فکر خبرونه پیل شو او تاسو کولی شئ په ژوندۍ باندې د افغانستان په ټولو ولایتونو او کلیو کې واوري قدرمن اوریدونکو د تل په سیر په دې خبرونه کې یعنی موږ په هر خبرونه کې په بیلابیل مسایل باندې بحث کوو نن په افغانستان کې د سولې او امدارنګ د جګړو لامل د ملکیانو په مرکزو باندې بحث لرو درانه ملمانه هم را سره په سټوډیو کې دي دوی به پر بیلابیل بحثونه ولري همدارنګه تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ونډه واخلئ هغه داسې چې زه به تاسو ته د ټلیفون اړیکې ووایم البته د اړیکو شمیرې نو تاسو کولای شئ په دې باندې تماس ونیسئ او لمونږ سره مو خپل نظرونه شریک کړئ 0909-1515 همدارنګه 0908-1515 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکې ونیسئ د خپلو د هغه کلیو کې تاسو اوسېږئ هغه ولایتونو کې هلته د وضعیت په اړه راته ووایئ چې هلته د خلکو البته د عامو خلکو د ملکیانو وضعیت څنګه دی دغه جګړو په خپله څومره خلکو ته زیان رسولی ده کېدای شي خپلې خاطرې هم راته ووایئ چې که خدای مکړه د تاسو په نږدې هغه ګاونډیو ته یا تاسو ته څه ضرر رسېدلی وي دا چې د چا له خوا نه څنګه دا مسایل هم له موږ سره مطرح کولای سئ په خبرونه کې را سره درانه میلمانه اقبال خیبر د سولې ولسي حرکت مشر دی همدارنګه عبدالاحد سرتیب دوی هم د همدې حرکت غړي دي تاسو ته راغلاست وایم قدرمن اوریدونکو لګروسته به را سره نور میلمانه هم اوسي هغه به هم راورسیږي سټوډیو ته نو بیا به هغه وخت درته وایم چې موږ سره څوک دی په خبرونه کې خبر سره راځو د تاسو له یو کله اضافه وخت کېږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي حرکت مو پیل کړی و ولایتونو ته لاړی د ټول خلکو نظرونه مو واوریدل دغه نظرونه مو چې واوریدل بل اخره د غوي غږ مو پورته کړ تاسو په خپل کوم غږ ته پورته کړی دا تر دې نمره ته وایي چې په یو نیم کال یا هر کال یو کال نه اضافه څومره رنگ راوړی د په دې برخه کې
بسم الله الرحمن الرحیم پردی ټوپک دی پردی سنگر دی دلته هم زمرم هلته هم زمرم دا اوس حس کې مینې تتللی وو حس کې مینا شاوخوا 15 څلویښت کورونه په دې سیمه کې وو او په یوه ورځ ترې واویا جنازې ووتلې هغې سیمې ته ورغلو او هغې سیمې ته هم د همدې لپاره ورغلو چې په دې وطن کې به بل څوک نه وي چې د داسې دردېدلو په رښتیا غمخوري وکړي او هلته هم د دې لپاره ورغلو چې احساس یې کړو چې جنګ څه راته پارمغان راوړي دي تر ټولو دردونکې دا هلته چې یوه مور ده د سیمې د خلکو په وینا چې اوس هم روزانه راځي همغه نړېدلي جومات ته ولاړی او د خلکو ته وایي چې تاسو دا خاورې سره ولټوئ کېدای شي زما زوی پکې پیدا شي د هغې زوی مطلق پکې ورک سو پکې ټوټه ټوټه سو نو د دې تر څنګ داسې کورنۍ سره مو ولیدله چې مطلق نارینه ټول ووژل سوله په دې چاودنه کې او یوازې میرمنې پاتې وې په هغه ورځ چې موږ هغه سیمې ته ورغلو د سودا او بوره او چای مجبور وو میرمنې راوړي نو د حرکت په ارتباط د حرکت وظیفه هم دا ده چې په واقعیت د خلکو منځته ورسي په واقعیت په خلکو کې تحرک رامنځته کړي او په واقعیت خلک رامبلایز کړي رامتحرک کړي چې نور د ژوند حق وغواړي په دې وطن کې په دې دنیا کې موږ هم د نورو انسانانو په ډول انسانان یو او دنیا له بده مرغه د ګاونډیو په شمول پروګرام راته جوړ کړی دی او ژوند راڅخه اخلي او په مختلفو نمونه راڅخه اخلي نو زموږ وظیفه دا ده چې دغه سیمو ته ورسو او هلته خلکو کې دغه تحریک رامنځته کړو په ځای د دې چې خلک وویریږي ورته چې رامخته سه نو په دې یو نیم کال کې مو شاوخوا یو نیم کال کې مو مطلق هم دا کار کړی دی چې 22 ولایتونو ته تللی یو او په 22 ولایتونو کې مو تر ټولو هغه ځپل سو خلکو سره ناسته پاسته کړې ده او دوی ته مداره سویلې دي چې آرام مکینی. دا د جنگ تراهان د جنگ ماستر مایند په هیڅ صورت په سرونو ترهم نه کوي. دا اقتصادي جګړې دي، په اقتصادي جګړو کې چې هر څومره وینه توی سي د هغوی پایه پرې چلیږي. نو لازمه دا ده چې موږ د خپل درد و غم و سر غم خپله وخورو. نو له ښه مرغه په هسکه مینه کې هم چې وروستی فعالیت مالته و، له هغه نه مخکې په لوګر کې و، هغه خلک چمتو سوله چمتو دي او یو تحریک په کې رامنځته سو د شنوارو په شپږو ولسوالیو کې، او وی ویل چې موږ به حد اقل د خپلو مړو د خپلو وینو د خپلو زخمونو غږ پورته کوو او د غږ لپاره به موږ بالاخره کابل ته راځو. خدای دې وکړي چې دوی په همغه تعهد ودرېږي او راشي کابل ته دنیاوالو ته د خپل درد وړاندې کړي. نو په دې یو نیم کال کې مو په شاوخوا 22 ولایتونو کې سفرونه کړي دي، او په دې یو نیم کال کې د افغانستان د سولې موضوع را ګرمه سوله، دنیا ورته متوجه سوه، سیمه متوجه سوه، او تر ټولو مهمه دا ده چې د ووړ زوړ د مکتبي د مدرسې د زده کوونکي د طالب په خلو باندې د امن آواز دی، د سولې آواز دی. تر دې پورې په دې یو نیم کال کې خو موږ د جنگ د جنګیالیو له هغه سرسختو کوونکو سره مخ و. فرضاً په پیل کې چې طالبانو سره مخ و، هغوی سخت تشدد کاوه او موږ ته خو یې بیخي اجازه نه راکوله چې د دوی سیمو ته ورسو. خو له نیکه مرغه باید ووایو چې هغه رویه هم د دغه تحرکاتو تر تاثیر لاندې راغله. فرضاً وروستي سفرونه مو چې په تېره میاشت کې و زرمت ولسوالۍ کې، او زرمت ولسوالۍ کې له طالبانو سره مخ سو چې موږ له دې ځایه ترې مننه کوو، هلته زبردست برخورد راسره وکړه او ښه ناسته پاسته یې وکړه چې مخکې اجازه نه راکوله. او شاوخوا 4-5 ورځې مخکې په لوګر کې د دوی سیمو ته ولاړو او ازمویل مو چې په سیمو کې اجازه راکوي که نه راکوي. هلته د تظاهراتو اجازه راکړله، د خبرو اترو له خلکو سره د ناستې پاستې اجازه یې راکړله، او بالاخره یې د همیشه راتګ لپاره د سیستم یادونه وکړه چې هر کله راسئ. خو اواز به همدا یې او زموږ اواز خو همدا ده چې امن غواړو، طالب تم د سر خیر غواړو، عسکر تم د سر خیر غواړو، او د دې وطن بل هر اوسیدونکي ته. نو دغه هغه تاثیرات دي په اماز هانو د جنگ په لورو چې دولت د وزارت جوړ کړ، ورته د قطر دفتر رامنځته سو، دنیا متوجه سوه، او دنیا هم دې ته متوجه کړله چې د افغانستان جګړه د افغانستان مازیله هیچا هم په زور نه ده ګټلې. که دلته تفاهم ونسي، دا پیچلې جغرافیا ده، پیچلې خلک دي، که وهې لاره قوي کیږي. ځکه موږ ولیدل په د دولت په سپوپو کې هم ډېر عسکرو سره چې موږ له نږدې لیدلي دي، همدا خبره راته کوي چې ورور مې مړ سو، ما مې د ورور ټوپک راخیستی ده، او دا ماته بېغیرتي ده چې زه د ورور ټوپک ږدمه. نو تر هغو به زه جګړه کوم له طالب سره څو چې ووسم، له هغه نه وروسته به زما وراره‌ګان او نور ورونه یې. د هغه ترتیب په مساکله کې موږ طالبانو سره چې ولیدله، ډېرو طالبانو همدا ویل چې ورور مې شهید سوی دی او زه اتم ورور یمه، و ورونه مې شهیدان سوي، او ما خپل وراره‌ګانو ته دا وصیت کړی چې زما ټوپک به په مځکه نږدئ. نو دا یو ضدي وطن دی او انتقام اخیستونکی وطن دی. نو لازمه دا ده چې په دې وطن کې د سولې او مفاهمې له مخې دنیاوال مخ ته لاړ شي، د جنګ او جدل وهلو ټکولو له مخې مخ ته نشي تللی. یوه چاودنه که وسي په خلاف د طالب، نور خلک ځي سپوپو ته د جنگ، که یو بمبار هلته وسي په طالبانو په خلاف د امریکایانو د دولت، هلته نور د طالبانو سپوپو ته جنګیالي ځي او جګړه لاتوندیږي. نو دلته بېله دی چې سوله وسي بله هیڅ چاره نسته. او حرکت خوشبختانه په تیر یو نیم کال کې په وچه ډوډۍ، په شلومبو، په چندو باندې، په خپل مټ، په خپله انرژي، د وطن په پیسو، د وطن په خوړو، د وطن په مینه، او د وطن په سړیو دغه آواز را مطرح که، را رواج که، او انشاءالله باور لرو چې که په ذهنونو کې جګړه ووژل سو په ډګرونو کې به هم جګړه له منځه ځي.
مننه خبر صاحب. سرتیب صاحب، تاسو ته راګرځو، څه فکر کوئ تر دې دمه په افغانستان کې دومره هڅې وسوې د سولې دپاره، خو لا هم ورځ بلې ته جګړه زور اخلي، خصوصا د ملکیانو چې د جګړې له امله د ملکیانو وزل په دې وروستیو کې تاسو راپورونه اورئ، د بېلابېلو نړیوالو ادارو لخوا نه د ملکیانو د وزلو راپورونه خپرېږي، ورځ بلې ته یې کچه لوړه ښیي، تاسو څه فکر کوئ ولې بالاخره سوله نه کېږي، دا جګړه ولې نه ختمیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د رادیو کارکونکو ټولو درنو اوریدونکو خپل شهلي سلامونه وړاندې کوم. څلوېښت کاله چې ملت په جنګ کې پاتې شي، نو هغه په بیخي په مزغو کې جنګ او توپک ځای نیسي. بدبختي دا ده په افغانستان کې چې زموږ جنګ پردی جنګ دی، په هیڅ صورت باندې زموږ د داخلي جنګ نه دی. نه په دې مملکت کې د راکټونو د تولید فابریکه شته، نه د باروتو د تولید فابریکه شته، نه د مرمیو د تولید فابریکه شته، او نه د ډالرو د تولید فابریکه شته. افغانستان د بدبختانه د تاریخ په اردو کې همیشه د لوی قدرتونو د سیالي ښکار ګرځېدل دی. او دا زموږ د که څه دوستان وایي چې دا جنګ زموږ د قومي جنګ دی یا زموږ مذهبي جنګ دی یا زموږ د ګټو جنګ د افغانستان د ګټو جنګ دی، په هر صورت زه ورسره موافق نه یم. دغه جنګ زموږ د جغرافیې محصول دی او زموږ جغرافیې راجرول دی. که زموږ دا لس پیړۍ نور هم شاته ولاړ سو وګورو، هر امر خطر چې دلته راغلی دی هغه د خپلو ګټو دپاره راغلی دی او دلته د نورو لویو قدرتونو د سیالۍ دپاره راغلی دی. افغانستان اوس هم د لویو قدرتونو د سیالۍ په اور کې سوځي. دغه باروت یا دغه راکټونه یا دغه بومونه یا دا انفجارونه یا دا بمبارونه چې کېږي، دا نه زموږ د ملت په اراده کېږي او نه زموږ د ملت دپاره په ګټه کېږي، نه زموږ د ملت د ګټو د خوندیتوب یا د عزت د ژوند د خوندیتوب دپاره کېږي، دا د پردو د ګټو دپاره کېږي. په دې خاطر باندې چې کله ارادې پردي وي، فیصلې هم پردي وي، کله چې اسلحې پردي وي، جګړې هم پردي وي، نو چې کله جرګې پردي وي، نو فیصلې هم پردي وي. دا اوس چې جنګ زور اخلي، یو علت یې دا دی چې زموږ جرګې پردي دي. موږ همیشه پردي ټینګار کړی دی او اوس هم په زغرده وایو چې تر څو پورې دغه د افغانستان تاریخ ښوولې ده، هر هغه فیصله چې په هغې کې د ملت اراده شامل نه وي، په هغه کې د ولس غوښتنه شامل نه وي او په خپله ولس کې شامل نه وي، هغه جوړه هغه روغه پای ته نه رسېږي. نو ځکه دلته چون تر اوسه پورې دغسې یو نوښت نه زموږ په دولت کې راغلی دی او نه په نړیواله ټولنه کې راغلی دی چې دا ولس پرېږدي چې خپله فیصله په خپله وکړي. موږ به په څو عمر دمخه د ولسي د سولې د ولسي حرکت په نامه باندې اعلامیه ډېره په زغرده خپره کړه چې په تاریخ کې دا زموږ د کلتور یوه برخه ده. په اسلام کې دا اصول دي، کله چې دوې ډلې په ډېر شدید جنګ کې اخته کېږي، نو په کار دا ده چې یو درېیم قوت رامنځته شي او دغه درېیم قوت باید په کامله بې طرفي امانتداري باندې د دوی تر مابین د جوړې دپاره هڅې شروع کړي. یو د هغو څخه دا ده چې په اسلام کې هم داسې دي چې کله د دوو مسلمانانو سره جنګ وي، پر درېیم مسلمان باندې دا واجب ده چې ور ولاړ شي د هغه د سولې لپاره اقدام وکړي. متاسفانه د درېیم قوت لپاره هغه چې هم افغاني هغه بې طرف وي، هغه واقعا زړسوان ده او مهربان وي، پر دې ملت یې زړه سوځي، داسې قوت ته هېچا اجازه نه ورکړي. نه خپله په دولت کې دا اراده تر اوسه چا لیدلې ده او نه په نړیواله ټولنه کې. بدبختانه کومې هلې ځلې چې تر اوسه پورې د جوړ دپاره سوي دي، هغه ټولې د پردو په فرمایش سوي دي. د افغانستان تاریخ ویل تاسو د بن د کانفرانس سره شروع ولاړ سي، اول د مجاهدینو کوم حکومت چې جوړ سو، یا په راولپنډي کې کوم فیصله وسوه، پېښور کې وسوه، یا د بن په کانفرانس کې وسوه، ولې دا یوه نصف کامیابه، ولې امن رانه وستي، ولې جګړې لا توجه کوي؟ په دې خاطر باندې چې هغه د ملت په اراده کې نه وي، هغه د ملت په خواهش نه وي، د ملت په غوښتنه نه وي. نو په دې خاطر باندې زه اوس هم وایم که چیرې د افغانستان دولت او یا نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان ته یو واقعي او دوامدار او رښتینی سوله راولي، ښه لارې دا ده چې د پر افغاني جوړې فکر وکړي. افغاني جوړې په ډېر اسانه کولی شي. موږ په تاریخ د شهیدانو تاسو وګورئ، اصلا موږ یو ډېر ښایسته ښکلې ملي فیصله کونه د موسسه لرو، چې هغه زموږ عنعنوي لویه جرګه ده او متاسفانه د تاریخ په اردو کې بیا خصوصا د بند کانفرانس وروسته د دغه جرګې څخه د ځینو شخصیتونو یا د ځینو دولتونو د خپلې شخصي ګټو لپاره استفاده وکړه. هغه یو څه رنګ یې ورباد کړي. وخت کې لویه جرګه راوستلی شي، نه د قطر مذاکرات راوستلی شي، نه د بیجنګ مذاکرات راوستلی شي، د مسکو سوله باید اصلا تراهانې باید ملت وي، غوښتونکی باید ملت وي، جوړونکی باید ملت وي، راغوښتونکی باید ملت وي او تنظیموونکی باید ملت وي. اما نړیواله ټولنه چون اوس ډېره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېر قوتونه مختلف قواوې داخلي دي، کولی شي چې نړیواله ټولنه کولی شي چې زموږ سره د دغې جرګې یا د دغې ارادې یا د دغې فیصلې په کامیابولو کې مرسته وکړي. نه ده دلته دوی خبرې دي، نه ده چې دوی هم فیصله وکړي، هم اراده د دوی وي، هم فیصله د دوی وي، هم پیسه د دوی وي، هم جرګه د دوی. دا غیر ممکنه ده چې په افغانستان کې تطبیق کړي. په شکل د اشکال یو ډله ناراضه پاتې کېږي، بېرته جنګ ادامه پیدا کړي. نو په دې خاطر زموږ غوښتنه دا ده، خصوصا د سولې ولسي حرکت پالیسي دا ده چې افغانان باید پرېښول شي چې خپله سره کښېني، خپله جرګه وکړي. د سولې ولسي حرکت په کامله بې طرفي دا توان لري، دې ته حاضر دی چې په ټولو قومونو کې فعال خلک، سوله دوسته خلک، پاک خلک، با ایمانه، با وجدانه، امانتدار، ملتپاله خلک راوغواړي او دوی ته د دواړو خواوو څخه د دولت او د نړیوالې ټولنې څخه اختیار، د دولت او د طالبانو څخه اختیار واخلي او د هغوی دواړو غوښتنې راټولې کړي چې د دولت غوښتنې څه شي، د طالبانو غوښتنې. دغه غوښتنې یو منظمې قوي ملي لوی جرګې، عنعنوي لوی جرګې ته وړاندې کړي او ته ووایي چې تاسو فیصله وکړي. کله چې ملت فیصله وکړي، هغه حتما ټول نزاکتونه، ټول مشکلات، ټول ستونزې او راتلونکي ټول پروګرامونه په نظر کې نیسي. نو موږ په دې خاطر باندې دا جنګ چې دوام پیدا کړ دی او دا جنګ چې ورځ تر بل هلته د سولې مذاکرات شروع کېږي، دلته خشنګترین او داسې بمبارونه شروع کېږي چې هغه بېخي د سړی تصور نشي کولی. د دې علت هم دا دی چې دوی زموږ جنګي ډلې کم چې د کم طرفو څخه حمایه کېږي، هغوی غواړي په جنګ کې خپله برخه لویه کړي، هغوی غواړي په جنګ کې خپل امتیاز ترلاسه کړي، هغوی غواړي په جنګ کې خپل برلاسی لوړ او ځان پر قوت وښيي. او د ملت په وینو باندې برلاسی ترلاسه کول، د ملت په وینو، د ملت په غوښو باندې برخه لویول، زما په خیال د دې ملت سره جفا ده. هر څوک چې کوي، که طالب کوي، که دولت کوي، که نور جنګیالیان کوي.
مننه سردیب صاحب. داسې څنګه ملت کولی شي په سوله کې ونډه واخلي، مخصوصا ځوانان؟ په دې باندې به بحث ولرو. اوس ځو اړیکو ته، و به ورو څه چا له کومه ځای اړیکه نیولې ده او د خلکو نظرونه به هم ولرو. سلام، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. بله، تاسو داسې چلو کوئ چې ما غږ له ټلیفون نه واورئ، نو رادیو مو را کمه کوي، غږ یې البته کم کوي، چې تاسو سره خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام علیکم. دغه موضوع چې تل ټاکلی وو، دا د جنگ او د ولس، دغه د ولس غم د هغه سره له اهمیت ورسره وي.
چا سره د ولس غم نشته؟
بله،
مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې چا سره د ولس غږ نشته، خبرې مو تکمیل کړئ. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. حاجی حسین د بادغیس ولایت بلا مرغا وس خبرې کوم.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب، خلاص.
طيب، اسمه
تاسو راته وایئ چې بالا مرغاب کې څه حال دی؟
پروګرام مجلس نن د سوري پر برابر خبره وکړه، چې شي پر برابر خبره.
بله بله، دا چې سوله او بیا خلکو وانډه مخصوصا د ځوانانو په دې برخه کې څومره کولای شي چې خپل وانډه ادا کړي ترڅو د ملکي تلفات نه مخنیوي وسی.
د ملکي تلفات مخنیوي موږ وسته د بالا مرغاب کې چې پراته یو، او د بالا مرغاب حالت نه خنته ته معلومي خبرې دغه ډیر زره سلویر زره کور د بازار څخه د ولسوالۍ پر اطراف باندې مهاجر په خیمو کې حتی پر داګ باندې پر وری وری د خلکو ډوډۍ سرپناه نه لري شه. او دا نه ګره پر ویل چې ما باندې ټول دا خلکو ته چې ځای مو ځغ چې پر موږ باندې کوي زره وسوځي دا خلک ټول هلاکس و چې دا خلک دغه د جوړي خلک یاد وکړي دا خلک په حالت ویني زم ار چا به د جوړي او دروغ بیرغ پورته کړی وای نو دا افغانستان خلک ودا چې حماقت شي دي پښته راغلی برابر تشنن دواله کوي زیات دغونو نفوس لري دا ټول په شراکت کې څو عسكر ناشتي دغه توالي باندې خلک ټول هلاکو.
مننه حاجی صاحب.
او بل دا وای لګوره دغه د سولې خبر شره خلک یې دغه ټول معنا ګرمونه په دې باندې دغه مشران چې خارج ته ځي که داخل ته ځي وجه دار چې دا اسراتمن خلک دي اسرا طلب خلک دي دا د افغانستان په خواخوږي او په شهدا او په مهاجرتوب په علاقات نه دي خبر که خبر دي دوی راځي د مرغاد ولسوالۍ حالت ویني دا منتقدي دا خلک یې ټول عراق له خدای وشه ته وګوري صلح وکړي دا خارجي مجلسونه پریږدي دا خارجيان باندې یعنی ممنه ته قیامت پر دې خبر څه د خدای وشه ته وګوري داخله موږ علاقې د تماشومان علاقې او مکتبونه بند پاتې دي بازارونه خراب دي راز د ولسوالۍ مکمل خلک ټول په سهاراو کې بازارونه کې یو شی کوي نو د خدای وشه ته وګوري دوی ته وایي پر داخله ګورئ وشه داخله ته حال ته وګوري نو نو کوم چې حالت ټول جمع را روان دي کسان په خدای پورني پر درګه ګوري ته خوونه بلای نه دغه چې د مخسورینو ته دوم پر غواښته ما دي شنه صلح د قراری ده ګوډي باران ته پخې یعنی ورې ته پخې د فطمه ځای نهسته دا کورونه ټول دغه رقم دغه ما په شمول ته درها او دغه کورونه دغه په بلبخت دي مکه په لاندې راځي دغه څه ځای دغه بساو نسواري خلک یو څه عسكر په شرکت کې په قرارداد کې نه عسكر دي و چې څوک د خارجي د وهمنوم نشي اخته چې دا د منطقه وایي ول نسواري نو خلاص کړي هیڅ شی نهسته نو دا مې توجه دغه ان کوم.
مننه کور ودان حاجی صاحب، داسې تاسو تماس نیولی و خپل مشکلات مو بیان کړل، بیا هم وروسته بل چا له کومه ځایه تماس نیولی ده. سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم. خورجان خیر.
مننه ژوندی اوسئ، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ وعلیکم
السلام. زرزان پرمتو پولیس چشمان چې د علاګل مجاهد منځته نه او دا صلح په حق له باندې خدای دې صلح وکړي په دې خو هر طریقه خوشاله ده کول ته زما په فکر سره نه اله خوشیتان دې زما خو هیڅ یې ورته نشته کورجان هغه په دې معنی باندې ګوره جو کسان چې شهادت ورکړي یو سره یې دان ته برابرې چې دا ګناهګار دی او کینځ شپه ته د مشلل په سعودي کې ویل چې ورور دا جنگ ناروا دی تاسو ولې بډې وهلې خو طالبان نور هم زنه ملامت او مغه غریبان مشومان دې تاس کې کومو سرپرستی د بل چا په لاس کې ده او دوی چې ولا راکټ یو کک دی غیر د مرګ نه دی بل چل در باندې وکم دا هیڅ لري څو چې یا ماجر راول وځي یا پاکستان ونه وایي چې یاره سند ورنکي ضمانت ورنکي او هغه 50 کلم ضمانت دی خبرې کته یا یو خدای راته هم ساي اسلامي وا دی ول ضمانت نور کی ضمانت ور کی صلح صلح دا طالب سره حکومت هیڅ کا شکرت نه لري دا کوم او یا باج یو چون کی دی ا د خدای ظالمان نظر ور کوي حکومت نام بدای کوي پلان کی ځای کې دا شکرت پلان کی ځای حکومت کوم یو حق او هو ډوډۍ ورته ور کوي په دې کې ملامت شوګ دی ساتي ځای ورته ور کوي هغه بیا راشي حکومت مجبور دی چې هغه ځای ووري چې په زګو اسکر ته بلتیږي تعالی تللی دی اسکر جماعت له زولای دی اسکر پوری وړاند کړی دی اسکر مکتب وړاند کړی دی اکثر کلینیک وړاند کوم شي مال بازار کې ته بولته کې دی 14 نور کې ته مسلمانان وای ولاته د اسلام خبرې چې اسلام دی چې او یو پټکی په یو ډیره پرې ده بس مسلمان شلم په دې څوک مسلمان نه کیږي مسلمان اوسېږي
ډېره مننه کور ودان زندي اوسې تاسو نظر دی بیا هم قدر من اوریدونکو زه به ټینګار وکم چې موږ هر اوریدونکو خپل نظر وړاندې کوي خپل شخصي نظر دی یوازې دوی نظرونه موږ اورو او غږ یې تر تاسو رسوو بیا هم واورو چې بل کوم قدر من اوریدونکو مو تماس نیولای سلام وخت په خیر
السلام علیکم جوړ پخیر
مانه نزوندي اوسې مهرباني وکړئ څوک لکه ما ځای مو اړیکې نیولې ده تاسو مهرباني وکړئ راته وایئ چې د خبرونې په موضوع خو مو سره خلاص ده پوهیږئ چې په څه باندې بحث کوو
ډېر زیاته مننه تاسو نه مننه د خیبر صاحب دین هم زیاته مننه د خیبر صاحب هڅې او ستړیا او د ده تحرکات او د ده اواز او غږ د صاحب ور دی یعنې باید هر افغان باید وستایي که نه دي که ښځه یې نو خو د خیبر صاحب ته زما دا پوښتنه ده چې په دغه دونه وخت تاسو دا حرکت پیل کړی ده ښه خاطره او بده خاطره به هم راته ووایه او دغه لاسته راوړنې چې تاسو کومې لاسته راوړنې د ولس او د وطن دپاره هغه ته به مې څه وضاحت ورکړي او دا بل مېلمه څه مې پوښتنه دا ده چې ته وا دا تحرکات او ارادې پردی دي یعنې د دغو مخنیوی باید څنګه ونیول شي او که چېرې دغه اوس پروګرام چې د خلیلزاد صاحب د سوې پاک نه شروع کړی دی یا نورو شروع کړی دی بیا ته په کم نظر ګوري دا مې پوښتنه وه نور مو وخت نه ضایع کړم د خدای په امان
کور ودان ژوندي اوسئ قدرمنو اوریدونکو لنډه دما اخلو او بیرته راګرځو د دوی د دې پوښتنو ځوابونه د مونږ قدرمن میلمانه ورکوي بیا یو ځل باید ووایم چې مونږ سره په خبرونه کې یو بل میلمه هم راسي دلته به حضور پیدا کی عزیز احمد تسال فکر کوم چې د ترافیکو په جریان کې په ازدحام کې بند پاتې دی د ملکیانو د خوندیتوب د ډلې مشر دی البته دغه هغه کمیټه ده یا هغه ډله ده چې په خوا یې فعالیت کوي اوس فعالیت نه کوي دوی به راسي مونږ سره په دې برخه کې باس ولری ټول معلومات هغه څه چې دوی په پویږي هغه به هم له تاسو سره شریک کړي ان شاء الله تر دا مې ورسته به غوي هم را ورسیږي او د هلمند څخه کوم قدرمن اوریدونکي پښتنې ودرلو دي خیبر صاحب او سرتیب صاحب ورته ځوابونه ورکړي لاندې د مخلو به سره ګرځو
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
یو ځل بیا هم خرغلاست قدرمن اوریدونکو او وروته خبر سپ د دوی په جواب کې څه وایي غوی د تاسو د تحرکات په اړه پوښتنه وترو دلته کې داسې ورته جواب ورکړي
ډیر مننه لیلمند اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت شخه خاطره خو مو همیشه دایوي هر سیمه ته چې ولاړ سو خلک تو در کلی وکی هلته ش خاطره لرو خدای مکړه هر کلی و نکی او لغنم ش خاطره لرو خالته بیا موږ در کو چلته دار و ویره انتها کی نو بیا خلک هر کلی نشی کولای نو په عموم کې چیری چې خلک هر کلی وکی موږ احساس کو چې دلته کار را ته اسانه دی خلک امن غشتلو ذهنیت لري او چیرې چې هر کلهونه کې مشته معلومه سي چې دلته د امن غشتنې ذهنیت یا د سولې ذهنیت کمزورې دی او دلته موږ مجبورې ډیر کار وکړو د کار لپاره مجبورې ډیر سخت پروګرام ونیسو فرزن لوګر ته ولاړو لوګر کې کار ډیر سخت وو ویره تر دروازې را رسیدلې او ترجمه تر رسیدلې او حتی په مسجد کې ملا صاحب تم فقط دومره ویل چې د سولې لپاره دعا وکړه حتی دعا یې نه سوای کولی وای نه کېږي راڅخه ځکه هفته مخکې زموږ بل خطیب په همدې دروازه کې د دې لپاره وویشته چې د سولې لپاره د دعا ولې کړې وه نو په دای سیمو کې بیا زموږ لپاره سخت ای او خاطره مو په پیل کې ترې بده خورست ځکه شې چې خلک راویش سي متحرک سي او بیرته مو خاطرې سمې شي. نو په عموم کې ل خپل خلکو خوشاله یو او خپل خلکو کې اوسېدل د خپل خلکو ډوډۍ د خپل خلکو شلومبې په جماعت کې شپې ورسره کول دا انتهایی لوړ لذت لري. یا په ټولو کې وای د خلکو خدمت لکه پاچا خان چې ویل د خدای خدمت ته یو د خدای په خدمت کې ډېر زیات خوند وي.
مننه خیبر صاحب. سرتیب صاحب تاسو هم مهرباني وکړي هغوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اوس کوم سفرونه چې بیا پیل کړي دي هغوی د تاسو څخه پوښتنه وکړه همدې اوریدونکي هلمند نه تماس نیولی وو تاسو څنګه ارزوي؟
مهرباني. د قدرمن پوښتنې په جواب کې باید ووایم اول خو مننه دا غوښه چې دا پروگرام ته راغلی دی. پښتانه یو متل لري وایي چې ناتار به خپل خوند نه راګرځي. دا د پښتانه دا و چې نو موږ باید څه وکړو؟ نو چې پردي ارادي پردي وي، جلسې پردي وي، جرګې پردي وي، فیصلې پردي وي، موږ باید څه وکړو؟ پښتانه وایي چې ناتار به خپل خوند نه راګرځي. او یو بل ځای وایي چې اور هغه سوځي چې اور په بلیږي. نو اور خو پر موږ بل دی، مرخ زموږ بچان لکه مخ خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دلته هر څه توپک هم پردی دي، دلته هم زمرو هلته هم زمرو. نو دا هر څه پردی دي. نو د پردی په اراده باندې خو موږ ډېر څه ولیدل. د بن فیصله هم د پردو په اراده وسوه، په پېښور کې چې کوم فیصلې وسوې، په پنډي کې وسوې، دا د تاسې ولیده په قطر کې چې کومه نتیجه د فیصلې کومه نتیجه ورنکړه، بیرته مجبور سو چې بیرته د سره شروع کړي. نو پردی فیصلې زما غوښتنه د ملت څه دا ده، د ټول ملت څه که هغه مور دی که مسکن دی که خوار دی که مظلوم دی که ښه سړی دی که بد سړی دی که ملا دی که امی دی که متعلم دی که تعلیم یافته دی که دولتي دی که طالب دی، د ټول څه غوښتنه دا ده چې په دا خپل ګریوان کې باید سره وګورو. ته څوک وژنې او زه څوک وژنم، ولې موږ پر چیشي سره وژنو؟ دا غټه خبره ده چې کله موږ دا درک پیدا کړي چې راسه زه در تا قربان سم، ته در ما قربان سه، راسه زه و ته سره کښېنو، مشکل زما استاد دی، هېڅوک زما استاد هغه نه دي. یو هغه خلک چې د بیبانه سره راغلي دي، پردي پاسپورټونه یې په لاس کې دي، بچان یې په بل ځای کې آرام پراته دي، نه بمبار لیدل دي نه انفجار، هغه د ډېرو ښو پیسو سره به ولاړ شي خپلو بچانو ته خپله ډوډۍ ورته د پیړۍ دپاره بیا تضمین وکړي. اما یو دا خلک چې په اور کې سوځي، زما د کلو سره، زما د ښاریانو سره، زما د ټول ولس سره هیله ده. په جنګ کې چې مري، ولې د سولې پر شعار نه راټولېږي؟ هر ټولنه یو مقدس شعار لري چې هغه په اوسني عصر کې یا په دا اوسني وخت کې د افغانستان دپاره تر سولې مقدس شعار بل څه دي. نو کله چې دغه مقدس شعار ټول راټول او ټول په یو خوله ووایي چې جنګ زموږ دښمن دی، هر څوک چې جنګ ته لمن وي هغه زموږ دښمن دی. جنګ زموږ د بدبختیو، د بې اتفاقیو، د بدمرغیو، د قتل و قتال و د جړا و د بدبختۍ دروازه خلاصه کړې ده. راځو د خلیزاد صاحب د هلو ځلو. خلیزاد صاحب مشر سړی دی او ډېرې هلې ځلې کوي، خو چون هغه د امریکا تابع دی او د امریکا نماینده دی، هغه باید د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي. هغه د هغه دپاره چې هر څه کوي هغه مجبور دی، هغه یو مامور دی، یو مذهب سړی دی چې هغه د خپل ګټو سره د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي. زما هیله د خپل د افغانانو سره دا ده، هغه څوک چې د افغانانو نمایندګي په نمایندګي خبرې کوي، اول خبرې مې د هغو صدا ده چې دوی باید د سول د یوې ډلې، د یو شخص، د یو قوم، د یو ګوند، د یو سازمان کار نه دي. سول ملي مسله ده، باید د ملت څه پوښتنه وکړي. زما د خلیزاد صاحب سره ګیله دا ده چې خلیزاد صاحب راځي فقط په کابل کې 4-5 مخونه ګوري بیا ځي. دې په کوم ورځ یو جرګه راغوښتې ده، تللی دی د کندهار د خلکو سره پوښتنه کړې ده، د بادغیس خلکو سره پوښتنه کړې، کله د هغه جړاو د هغه یو 200 کسه منډې راټولې کړې دي چې بچان یې د لاس ورکړي، د کله د هغه د هسکې مینې د حکیمانو د کونډیانو سره پوښتنه کړې ده چې آیا سوله څه ارزښت لري؟ که چیرې د دغه حکیمانو چې کورونه یې په خارج کې دي، د دوی دوه بچان په دغه بمبارو انفجار کې د لاسه ورکړي وای، نو بیا به یې په ډېر زړسوي باندې دا کار کولی. متاسفانه زه بیا هم دا تکراروم چې خلیلزاد صاحب به د امریکا د ګټو لپاره کار کوي، هغه د خپل کار دي، ماموریت یې دي. زه دغه باندې څه فشار نه لرم او نه حق لرم چې ورته ووایم چې ته ولې دا کار کوي، ځکه د هغه ځای مشهور دي، باید هغه دپاره کار وکړي. اما راځو د خپلو واکمنانو دپاره، که د طالبانو مشران دي، که د دولت مشران دي، که د ګوندونو مشران دي، که د ډلو مشران دي، تاسې وګورئ. ډېر د افسوس خبره دا ده، د هڅ کې منی پاجا د سیو یو بشری ناورین چې د انسان یعنی اصلا د انسان په مزغو کې ځای نه درلودي. اما ما په کابل کې پکات تشریفاتی د دولت خواسم غندنه ووردل او ولسمشر ورلی چې دا به وشته چې وادي خلک ورته چې ډیر دي کړي تر سره کړي دي نه دي. اما د یو ګوند خواسه د یو سازمان د خوا د یوې مدني ټولنې د خواسه نه مظاهره وسوه نه احتجاج وسو نه راووتل. حتی ما د ځینو سازمانونو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو راسئ یو لس زره کسه د ملګرو ملتونو د یونما دفتر مخ ته یو دوې ورځې خوا د عقل کښېنو راځي دغه مړي را دغه دفتر مخ ته کښېږدو چې پر څه شي وژل کېږو څوک مو وژني دغه دښمن د کومه ځای راځي دغه رقم وژنې په نور جهان کې ولې نشته په امریکا کې ولې نشته په روسیه کې ولې نشته په چین کې ولې نشته په پاکستان کې ولې نشته په هندوستان کې ولې نشته موږ ولې د مرګونو ټیکه وهلې ده موږ ګناه چې کړې ده دا ملت د دې د ګناګاره په څه شي چې دومره د هرې خوا وژل کېږي د اسمان هم بمان پر وړي د مځکې هم بمان ورته راځېږي او دغه بمان د کومه ځای کېږي د کوم دب د کومې خوا راوړل کېږي څوک یې راوړي او څوک استعمالي. نو په دې خاطر راځئ ملت د غوښتنه مې دا ده چې ورونو هېڅوک زموږ دغه منه دي مړه وخت چې زه خپل ځان د خپل اولاد د خپل وجود د خپل راتلونکي دپاره د خپل ورور د خپل خور د خپل مور د عزت د ژوند ساتنې دپاره فکر نه کوم. نو د امریکایانو څه ګیله کول د روسانو څه ګیله کول د پاکستان د ایران دا بې ځایه خبره ده. راځئ بیا هم سره متحد شو. یوازنۍ لاره ده راځئ د سولې د حرکت تر نامه لاندې د دې مقدس شعار لاندې ټوله سره متحد شو په یوه غږ وو چې سوله زموږ ارمان دی جنګ زموږ دښمن دی جنګیالی باید هم دا واوري او هغه چې د وطن دښمن دی باید دا خبره واوري.
مننه سرتیر صاحب. راځو د خلکو نظرونه چې موږ سره یې پر فیسبوک باندې شریک کړي دي د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې دوی خپل پیغامونه یا کمنټونه ایښي دي. خالد وایي داسې بچه په جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب وسي چې د افغان حکومت مخالفین د ملکیانو په کورونو کې پټیږي په باغونو کې پټیږي او په لویو لارو کې بمونه ښخوي. د دوی نیوکه پر د دولت په مخالفینو باندې ده. همدارنګه جنبش خپلواک بیا لیکلي که چیرې امنیتي ځواکونه سم هدف واخلي بیا به د ملکیانو ته ډېر ضررونه نه رسیږي ځکه اوس اکثره پیښې د امنیتي ځواکونو له لاسه پیښیږي. همدارنګه عبدالبصیر الهام لیکلي چې زه عبدالبصیر الهام یم د کندوز ولایت نه. باید جنگ دواړه غاړې کوښښ وکړي چې د ملکي خلکو کورونه مورچلې ونه ګرځوي یا ونه ټاکي او په هغه ځای کې چې ملکي وګړي زیات وي دوی باید د خپل هدف داسې ځایونه ونه ټاکي یا خپل کوم هدف چې دوی خبره هم داده چې باید په جګړه کې له هغو ځایونه د هدف ګرځولو مخنیوی وسي یا لاس واخلي چې هلته ملکیان دي. وروسته به نور هم خلکو کمنټونه راسي. تر دې دمه موږ هم دومره کمنټونه ترلاسه کړي دي. نو د تاسو نظرونه تاسو یو ځل بیا هم وایم چې کولی سئ پر دغو شمیرو چې زه یې تاسو ته وایم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. 0909 45 15 40 همدارنګه 0928 225 په دې شمیرو باندې تاسو کولی سئ زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. یو ځل بیا هم راګرځو خیبر صاحب مخکې سرتیب صاحب یو مسلې ته اشاره وکړله چې په خپله د سولې راوستلو په برخه کې د ملت یا د ولس ونډه څنګه دا کېدای شي په خپله ولس څنګه کولی شي دغه پروسې مدیریت په خپل لاس واخلي او هغه کومه ونډه چې کېدای شي ګټوره هم تمامه سي هغوی دغه ونډه واخلي مخصوصا په اوس وخت کې د ځوانانو ونډه څومره ګټوره کېدای شي په دې برخه کې.
اول خو د باور او یقین رامنځته کول په کار دي. د ډېر واضح ده د دنیا تاریخ چې څومره هم وکتل سي چیرې چې خلکو اراده کړې ده. 200 کاله انګریز په هند باندې واکمنو خو د ګاندي په رهبری خلکو اراده وکړله په صبر او حوصله مبارزه وکړله. انګریز یې په ډېر نرمۍ له ملک وویست. راځئ په لنډو کې په ترکیه کې د اردوغان په ضد کودتا کېدونکې وه. یوازې خلک راغلل په سړک پرېوتل 50 کسو په قربانۍ ټول وطن وژغورل سو. نور که د دنیا تاریخ ته ځو بې شمېره بېلګې لرو په اروپا کې هم لرو په آسیا کې هم لرو. نو اوس عملي میکانیزم څه شی دی؟ تر ټولو لومړی په خلکو کې ویښتیا ده چې خلک راویښ شي او د ویښتیا لارې دا دي چې هر څوک زموږ خبرې همدا اوس اوري د سولې په ارتباط په خپل جومات کې دې د ویښونې لپاره کار شروع کړي. ماښام د لمانځنه وروسته ولاړ سي او ډېر واضح فقط د دغه آیت شریف تر سرلیک لاندې چې مسلمانان سره ورونه دي او د دو مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه ورکی، دا یو بهترین سرلیک دی او دا په موږ واجب او فرض ده چې د دې مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه ورکو. اول وختیا ده دا دې خلک عملا شروع کی، بل چاره نسته، ورسته چې ویښو روښانه دی او بدلون لپاره عملین میکانیزم دادی. دا ډېره واضح ده چې جنگ زموږ نه دی، جنگ زموږ نه و، جنگ به بیا هم زموږ نه وي. جنگ دا بر قدرتونو د یوازې میدان موږ یو، نو اوس لازمه دا ده چې جنگ پردی دی، د مخنیوي لپاره لازمه دا ده چې موږ دنیا ته په لوی شمېر کې راسئ، چې له ټول وطن نه د عدم تشدد چې هیڅ تشدد پکې نه وي، نه ټوپک پکې، نه لرګی پکې، نه ډبره پکې، راسئ د دنیا مخې ته کینو او فقط یو پښتنه ترې وکړو چې ولې موږ وژنئ. نو بیا وګوره چې دنیا زموږ په اړه خپل ذهنیت بدلوي که نه بدلوي. اوس دنیا په دې باور ده چې دا ویده ملک دی، ویده خلک دي، سیاسي انستیزي ورته لګېدلې ده چې یو وژنې بل درته مخته کوي، چې بل وژنې بل درته مخته کوي. د پولیسو په لیکه کې هم همداسې قصه ده، د طالب په لیکه کې هم همدا قصه ده. نو خپله لوبه پرې کوه. نو اوس که موږ راویښ سو، موږ حرکت وکړه او موږ غوښتنه وکړله، لکه هغه په عامه لهجه باندې زموږ خلک وایي چې ماشوم و نه ژاړي، مور ورته شیدې نه ورکوي، نو راسئ چې دغه ژړه حد اقل وکړو او د دنیا مخ ته کښینو. اوس د میډیا دور دی، د ولسي فشار دور دی. که راسو دغه کابل ته لږ تر لږه لس زره کسان راسو او لس زره کسان په یوه خلو وایو چې نور مو جګړه ودروي، بیا یې وګوره چې د دغه پنکې بټن وهل کیږي که نه وهل کیږي، او بیا دا جګړه دریږي که نه دریږي. او که خلک انتظار و، نو دا وړۍ نسي شړی کېدلی. زموږ هیله او زموږ هڅه همدا ده چې په کلو کې ګرځو، چې خلک رامبلای سي، خلک رامتحرک سي، او زموږ هیله دا ده چې زموږ کار اسانه کړي. همدا اوس چې هر څوک زموږ آواز اوري، په خپله سیمه کې د حرکت شروع کړي. د سولې شعار یو بهترین شعار دی چې ټول وطن پرې راټولېدلی سي. هیڅوک یې مخالفت نه شي کوی، نه دنیا، نه زموږ دین، نه زموږ عنانات، نه زموږ وطن. او زموږ لومړنی ضرورت دی، دا یې هغه عملي میکانیزم دی چې خلک راویښ سوله، خلکو اقدام وکړه، دنیا به مجبور وي د هغوی مطابق به خپل پروګرام ورته نیسي.
خیبر صاحب، په تېرو خپرونو کې تاسو دا ټینګار کړی دی په خلکو، خصوصا په ځوانانو باندې، په کلو کې دغه غږ پورته کړي، کېدای سي هغوی سره دا ویره وي، ښایي تهدید کېږي د بېلابېلو اړخونو له لوري نه چې په دې برخه کې کار ونه کړي. دا چې هلته هم جګړه روانه ده او هم له ګواښ سره مخ دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي یا موقع ورته نه مساعدېږي چې هغوی دغه غږ پورته کړي. څنګه کولای سي چې بالاخره تاسو سره یو ځای سي، یا حداقل په افغانستان کې دا د سولې غږ پورته کړي؟
دا اوس یو بهترین فرصت دی. هغه خطرات چې خلکو ته متوجه و، هغه موږ وزغمله، هغه وهل، ډبول، وژه، تنده، هغه هر څه موږ وزغمله. هغه په پیل کې چې حرکت را شروع سو، چې ګام په ګام د وژل کېدا خطر و، هغه موږ تیر کړ، هغه په موټر وهل، هغه زخمی کول، هغه تهدیدات، هغه د برق جټکې، هغه هر څه مو وزغملې. نو اوس دا یو بهترین طلایي چانس رامنځته سوی دی چې د دغه شعار لاندې په دغه تحریک کې عامه ولس راډیر سي، رازیات سي، او بالاخره د انسجام نه وروسته یو پریکړه وکړي. زموږ اولنۍ غوښتنه خو اوس دا ده چې راسه یو واقعي افغاني جرګه رامنځته کړو، دنیاواله موږ ته رسمیت راکړي، خپله دولت او طالب یې راکړي، او ولس به پریکړه وکړي چې بیا څه شی غواړي. امارت غواړي، جمهوریت غواړي، اوسنی اساسي قانون غواړي، نه غواړي. دا چې ولس څه پریکړه وکړله، بیا دې ورته احترام وکړي. نو زموږ هیله بیا هم دا ده چې د دې وطن سرنوشت دنیاوال نه رابدلوي. ولې رابدل کی؟ دا دومره پیسې د دې لپاره مصرف کړلې چې راسي، حضور پیدا کړي او خپلې ګټې حفظ کړي. نو تاوان یې ما او تا ته دی، تاوان یې د هسکې مینې همیغې مور ته دی چې ټول بچي ووژل سوله، اوس په همغه جومات ناسته ده، بوره سوه، وراره سوله، در به دره سوله. نو راسئ چې همدغه مور د دغه مور سره په څنګ کې د خپل وطن پریکړه وکړه او زموږ تاریخ ثابته کړی د میرویس نیکه په کوکران کې را ټول جرګه وکړله ټول صفوي ایرانیان له ملک وېستله له هغه نه وروسته احمد شاه بابا په شیر سرخ کې را ټول سو یو وړه جرګه وکړله نه لس ورځې کښېناسته لوی امپراتوري رامنځته کړله نو څو چې موږ سره کښېننو او موږ پریکړه ونکړو او د هغه لپاره موږ هوایي خبره هم نه کوو چې د جومات له کونجه یا د کور له کونجه په فیسبوک لګیا واوسو له هغه ځای خبره کوو دا د عمل ته راوتلي یو تر ټولو هغه سرو کرښو ته ورځو نو لازمه دا ده چې عملا راووزو عملا تر دغه چتر لاندې یو ځای سو او بالاخره د خپل وطن سرنوشت په خپل لاس کې واخلو ځکه د دې وطن مالکین موږ یو تر اوسه موږ د دې وطن د مالکیت دعوه نه ده کړې که مو دعوه وکړله بیا به هغه پردي ووایي چې ولا دې وطن مالکین پیدا کړله اوس خو موږ په خپل جومات کې لګیا یو سوله غواړو خو د وطن د همدغه جومات چې پکښې ناست یو د مالکیت دعوه مو ونه کړله د دغې خاورې چې موږ ته یې ځای راکړی موږ ته یې قبر راکړی موږ یې هست کړي یو همدغه هوا چې موږ یې تنفس کوو د دغه مالکیت دعوه مو ونه کړه فقط چې د مالکیت دعوه وکړو چې ووایي چې دا وطن زما دی زما په اراده به روان وي زما په اراده باید روان شي بیا یې وګوره چې دنیاوال زموږ سره ګزاره کوي که نه کوي که داسې ونه کړو دنیاوال ګزاره نه راسره کوي او پاتې سو زموږ ګاونډیان زموږ ګاونډیان زموږ په اوبو زموږ په شتمنۍ زموږ په مارکیټ باندې ګاونډیان دي او دوی ولې دلته جګړه ودرې جګړه ودرېده دلته د دوی مارکیټ له منځه ځي چې جګړه ودرېدله ایران ته به زموږ د هلمند سیند ولې وروبیږي چې جګړه ودرېږي پنجاب ته به زموږ د سیندو د کابل سیند ولې وروبیږي نو خو موږ یې بیا خپله کارو نو دوی خو په دې پوهیږي او په دنیا کې اوس اوبه بهترین ارزښت دی بیا فریش اوبه صفا اوبه بهترین ارزښت دی نو ځکه به په تا کې جګړه ساتي په تا کې به جګړه دوامداره کوي نو لازمه دا ده چې د خپلو اوبو سیندونو ابرو ننګو ناموس د مالکیت دعوه وکړو چې دا دعوه مو وکړه نور مو وګټله
ډېره مننه خبر صاحب بیا هم زو اړیکو ته د قدرمنو اورېدونکو نظرونه اورو او چې څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې سلام وخت مو بخیر وعلیکم السلام مهرباني کوئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې اسمت الله دا راته ووایه چې تاسو له قدرمن میلمنو نه د موږ د خپرونې څه پوښتنه لرئ بلې مهرباني
زدا په خن لرم چې موږ کار د خلاص سره یو کو خپل ټول د طالبانو سره سولې وکړو دا جنگ د الله نه ده کته جنگ کې ده د ډیر وختونه کې چې موږ په وطن کې جنگ دی او دربلې ده
سمه ده د دې لپاره چې تاسو نظر موږ او قدرمن اوریدونکو خو اوري ځای ملک بدل کړي
افغانستان نور پرمخ لاړشي
تاسو د یو افغان وګړي په حیث هلته په بادغیس ولایت کې دغه ونډه څومره په دې برخه کې مو څومره ونډه اخیستې دغه مسؤلیت مو څومره ترسره کړی تاسو هم د سولې لپاره کار کړی کله مو دغه غږ هلته په کلي کې چې اوسېږئ تر خلکو مو رسولی خلک مو تشویق کړي دي ته که نه
بله زموږ ټوله د بادغیس د مغور خښه ټوله د سولې لیواله دي ټوله سولې ته تللي دي او ټوله په دې خوښ دي چې سوله وسي او تل مو دان د سولې نارې وي خو دا ده چې هېڅوک یې د سولې غږ نه اوري نو څوک بیا واوري خو دا ده چې کلي مشکل دغه دی چې نور مشران د پیسو دپاره په چوکۍ ناست دي په چا په کیسه کښې نه دي که وزیر کېږي طالب څوک دی طالب هم زما ورور دی دولت هم زما ورور دی افغانۍ دی دولت هم افغانۍ دی دواړه د یوې خاورې بچان دي په یو بل نامه سره جنګېږي جنګېږي سره وژل کېږي مشران اکه را پر چوکۍ ورته ناست وو
دوباره د ملت ډېره مننه اسمت الله کور ودان ښه راګرځو بیرته خبر صاحب تاسو ته. نو د دوی خبرې خو مو واورېدلې. راځو تاسو نه به دا به پوښتنه وکړو چې په خپله مخکې مې پوښتنه وکړل چې خلک څومره کوي چې تاسو خلک وهڅول که چیرې خلک دغه غږ پورته نه کړي د سولې البته په دې برخه کې دوی فعالیت ونه کړي نو څه فکر کوي؟ په رښتیا هم کوم مشران چې اوس د دې دپاره هلې ځلې شروع کړې دي په ښکاره البته دا به وکړی سي چې رنګ راوړي که نه یوازینۍ لارې همدا د ولس لار ده.
د مشرانو په ارتباط باید ووایو په ټول احترام چې دوی ته یې لرو. موږ ولیدل چې قطر ته زموږ د کابل مشران لاړل هلته یو ډول چاپلوسي شروع کړه د دې په ځای چې د وطن درد و غم ورسره شریک کی دا یې ورسره شروع کړه چې را که سبا طالبان راشي ما ته باید یو چوکۍ راکړي او زه له اوسه باید ارتباطات ورسره جوړ کړم. بدمرغي دا ده چې زموږ مشران زموږ نه دي، موږ باندې تپل سوي دي، زموږ له منځه نه دي راولاړ سوي، موږ ته راوړل سوي دي، زموږ مشران یې ګرځولي دي. نو هغوی دغه بدمرغي لري وس کاش کې موږ حقیقي ولسي مشران درلودی. نو ځکه موږ بیرته ناامیده سو له دوی څخه. اوس خدا دی موږ په ارتباط کې ورسره هغه ډول مینه موږ سره نه شي دا خلک همدغه سیاسیون چې باید وی شي ځکه تر ټولو سخترینه کار موږ ورته کوو په کلو کې ورته ګرځو د خلکو را جوړول کوو امانی شي ولې نه شي ځکه زموږ په تحریک کې زموږ په حرکت کې د دوی ګټې نه شي خوندي کېدلی او د دوی ګټې په اړو دوړ کېدی په جګړه کې ده او له دوی سره به د حساب اخیستنې پروګرام بیا رامنځته شي. بدمرغي وسته ده کاشکې دغه حرص دوی نه درلودی د پیسو د واک حرص نو ځکه بیرته هم زموږ مخ خپلو خلکو ته وراوړي ولس ته وراوړي چې دلته 2.5 میلیونه خلک ووسي 2.5 میلیونه خلک دي او په مقابل کې که ټول سره یو ځای کو زر سیاسیونو زورواکي او بلواکي او جاسوسان مشران که ټول راټول سي زر کس نه جوړي اوس دغه زرو کسانو دغه 2.5 میلیونه خلک برمته کړي دي او دغه 2.5 میلیونه خلک یې کان کړي دي چې خپل قدرت خبر نشي وړاندې کړي دي چې خپل قدرت خبر نشي ګنګس کړي دي د 2.5 میلیونه خلکو کې هغه قدرت پروت دی چې اندازه یې نسته فقط خلک خپل قدرت ته متوجه کول پکار دي چې لس کسه راټول سي 15 کسه راټول سي دا خلک زور نه لري. نو زموږ هیله بیا هم دا ده له خلکو څخه چې تاسو خپل قدرت ته متوجه سي خپل غږ ته متوجه سي ستاسو په آواز کې ستاسو په یووالي کې انتهایی لوړ قدرت پروت دی ورسی له دغه خپل قدرت استفاده وکړي د افغانستان لپاره د خپل دین لپاره د خپل ناموس لپاره.
ډیره مننه خبر صاحب. سرتیب صاحب هغه ځوانان چې دا اوس خبرونه اوري ځکه دا خبرونه ډیری ځوانان اوري د ځوانانو لپاره ځانګړي سوي ده د تاسو غږ په ځوانانو باندې څه دی او پیغام مو په دې خبرونه کې وروسته پیغام مو هغه ځوانان چې اوس د تاسو خبرې اوري څه دی ورته په دې برخه کې؟
ځوانان په یو ټولنه کې د تیر او د اوس او د راتلونکي د ارتباط کړي ده. اوسني خلک د تیرو سره ارتباط درلودي او ځوانان یې د اوسني سره لري او دا به راتلونکي زمانې ته انتقالوي. دغه ټولې بدبختي په بالاخره که چیرې د حل لاره ونه وځي او چیرې ځوانان متحد نشي ځوانان راټول نشي ځوانان د سولې ږغ پورته نه کړي ځوانان خپل انرژي او قوت استعمال نه کړي دا ټولې ناخوالې او بدبختۍ به دوی ته پاتېږي ځکه به پاتېږي چې د جنګ ورځ په ورځ د جنګ کلتور د وژلو کلتور د جوړولو ځورولو د ظلمونو کلتور بیخي پراخیږي او دا ټوله د ځوانانو تر زړه خیږي د ځوانانو تر ژوند خیږي. ځوانانو سمه هیله دا ده چې د اوسني ځوانان ډېر امکانات په لاس کې لري د ټکنالوژي په لاس کې د وسایلو په لاس کې دي دوی کولی شي تاسو ولید په افریقا کې په یو هیواد کې د یو ځوان پروژلو باندې ټول ملت متحد سو ټول ځوانان راټول سو حتی نظام یې تغیر کړي هغه سیستم یې بدل کړي باید دلته هم ځوانان متحرک اوسېږي. دومره ځوانان ته د مختلفو لارو څخه داسې لارښوونې کېږي چې دوی عاتل باطل او د خپل ځان او د خپل وطن او د خپل راتلونکي څخه بې خبره وساتي. درې کاله مخکې زما په یاد په ځینو ځای کې یو دم اوازه خپره شوه چې جوړ نه کېږي امکان نه لري او دلته انفجارونه ډېرېږي ځوانان یې دې ته وهڅوه چې دا وطن پرېږدي. دلته دشمنان د دې لپاره کار کوي چې دا وطن د ځوانانو څخه خالي کړي، ځوانان مایوسه کړي، ځوانان په نورو نشو په داسې کارو اخته کړي چې هغه د وطن د مینې سره د ولس د مینې سره لیرې وساتي. اما دا د یو ځوان مسؤلیت نه دی. یو ځوان باید د خپل وطن، د خپل ناموس، د خپل عزت، د خپل راتلونکي لپاره ډېر ښایسته فکر ولري او د نورو سره شریک او سره متحد شي. یوازینۍ لاره دا ده که یو ځوان پاڅون رامنځته شي. زه یقین لرم چې دغه ناخوالو ته به ډېر ژر خاتمه ورکړي او که چیرې دغه حالت وي دا به ادامه لري.
ډېره زیاته مننه تاسو دواړو قدرمنو میلمنو چې راغلی دلته مو بحث راسره درلوده، برخه مو واخیستله. قدرمنو اورېدونکو پرې برنامه کې تاسو واورېدل، پرې باندې بحث وسو چې باید